السلام علیکم دا ازادي رادیو دا په سر کې هم د سات خبرونه په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخي حواله کبل نه ماشومان مړ شوې دي په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماشومان تیر څو ورځو کې په شهر بزرگ جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړ شوې دي په غور کې هم سړی هوايا وکلن ماشوم مړ کړی دا خبره د غور د ولایتي روختون چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي د روختون د احوال لمخې په دی وکلن ماشوم سربیره چې د سړی حواله عمله یې ساور کړي 15 نور کسان هم د سړی حواله عمله سخت ناروغ شوي دي ناروغ او جوبل کسان په روختون کې تر جدي مراقبت لاندې دي د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو څو ورځو کې سړی هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړ کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن امینه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې امینه محمد او مولوي حنفي د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي هغې دا خبره په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبرۍ اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغو کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشری وار لمخه انتخابات وشول د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینې یروان ختیځ ته په 110 کیلومتره کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي بیا هم سلام د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوی قربانه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه یو میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نور هم ډیریږي اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤل عبدالله محمدی رسنۍ ته په وستولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ اویا کسان وژلي او تر اویا زره پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 24 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه -3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 ډسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پرېکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې اوچا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکی په پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رشتیانه کړی دی.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونه کیږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کیږي او بزګر ډیره متضرر کیږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصرفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه دي چې دا ورښتونه یا برف و باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره. د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو تا دیر زیانونه هم ورسه. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنی لامل په خپل ژوند لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لار نه لري، نه سندرد او معیاري جاده یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه رښتیا سپ تاسو د ته هم اشاره درلودل چې د یخنۍ دغه چپی ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوږي کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرر شوې دي یا زیان ورته ورسېدلې دي.
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له هغه ډیر وضعیت خراب شوی دی. ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي ځکه چې هوا ډیره یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک هغه د اقتصادي لوجه نه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسی نه لري او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنی راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنی د دغه چپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته کوي همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې دا یخنی دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دا خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رشتیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی له افغان ښځو او نجونو له حق دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تن افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مورا پوهنتون د تپانځي مسله واچي اوس په کور ناست ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوې دي. عقل ازادي راوړه ته وویل
دا زموږ حق ده. چون هم زده کړې وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي. کله چې دا ناست کیږي د اسلامي کشورونو طرف نه، ترکیه او ایران دل طرف نه، خیر دی سی خو د ناست مقابل کې باید تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په تیری دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې پانتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګاوه او دغه شانې په نادولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې وو او د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکاره منع کړی وي. مدني فعاله همیرا قادری وای ډیری دغه میرمنې چې لکاره راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټونکې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي، ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده ترسره کړي. د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅې دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشاند اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبرې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، د سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړی ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټول نړۍ کې له 1.3 میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو له دې سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبې څلور 20 ساعت اسوي نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبې په ورځ د مازیګر له 4 تر 5 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلې دي چې هغه څه چې د مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو 16 لسته راوړنې په 2 میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. د ادارې د غرض زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. ورسته له هغه چې طالبانو 13 دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته له تاګه منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له وخت رسیدو وروسته لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پرنجونو پر مخ وتړلې، بیا د شدینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولای سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به په همدې خبرونه کې راوخلم او خپاره به کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې پخوانی غړی اغلی سایمه خوګیانی، د ښځو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل میلمنی دی. دوی درې سره لمشتر د تلیفون لارې وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاس وایم. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړي دي چې له طالب چارواکو سره وکړل، دوی سره لید کاته وکړي او دوی قانې کړي چې انجونی درس ته پریږدي او شدې کارته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځې ته سلامونه ونکې هلی. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدار رقم ملاقاتونه د دوی سره دوامداره وي. نړیوال سازمان خلک راشي، استازي راشي، دوی سره خبرې کوي. همدار رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ واورېدل، لکه د اسلامي هیوادونو استازي دلته راشي، دوی سره خبرې کوي، نو دا حتما تاثیر لري. ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بنده نه ده، او جواز لري. او خو ځوانونه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروعګالو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا موږ د مولا خان د وخت نه دي شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خو تعلیم وکړي، کار یې کولو. نو اوس دا نوې شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمون په غوړې هوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هواد دی، دا شی نشته. ښځې تعلیم نه بندې نه دی، په ایران کې بندې نه دی، په ترکیه کې بندې نه دی، په مصر کې بندې نه دي، څومره اسلامي هوادونه چې دي دا بندې نه دي. نو طالبان باید په دې قانې دا د ښځو مسلم حق دی، تعلیم او د کار. نو چې ښځم بشر دی او د بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي، چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه ورته برابرې چې کار وکړي. خاکو دوه خو شرایط لرل ویل چې مثلا محیط برابر دی، دار نه دی، غن دی. افغان جنکه ټول شانو سره منلی وو، یعنی په هم په دې پای کې چې د افغانستان جنکه او ښځې به حجاب لري، پانتونو ته، مکتبونو ته، کار ته، خو بیا هم که دوه تین شرایط واقع مثلا ومنل. مګر متاسفانه موږ ولیدل چې پانتونو کې د امتحان اخري ورځې وي، دوی ورته دروازې وتړلې، یعنی پنځه کاله شپه کله سره خواري وي، فاکولته وي، په اخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نه دي فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلک خپل اولادونه فاکولتې ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي، پور وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه. مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، دلته مثلا خلک تسپاوی کېږي، دلته خلک تسپاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څه لپاره پیدا کړي، خپل وطن کې لاس ورکوي پیدا کړي، خو چې به عزت ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دویم دا چې دوه اولاد محرومېږي، درس نه مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټول ورته په کور کې دوی پر سخته ده. هغه هم پوهنتونونو کې وي، هغه هم مکتبونو کې وي، یو عالم خواري پکړي وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي. او که قانع نه شي، بیا دای دوی په تاوان دي. نو د خپل انسواد دي، لکه تر اوسه چې په رسمیت ونه پېژندل شو، پس دینم به چوک رسمیت نه پېژني، او همداسې به یوازې پاتې وي. خو دا به بالاخره افغانستان د خلکو لپاره تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي، مونږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی اعلان وکړي چې اویان خره مړه شوي دي د یخنۍ نه. یعنی که دا یو نړیوالو سره کومه خونه کې، نو افغانستان خو سپکې فاره دی چې نه لري، په دې اړه دوی هم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګیانی صاحب، زبیر ته تاسو ته راځم. خاطره اسحق زی صاحب، استاد څخه په همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستیال فرحان حق ویل دي چې د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې لمرشري سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری هم ورسره د دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و، او دا یو مسلمانه چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. دې د چارواکو څخه غوښتلی دي چې افغان ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکي خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د ښځو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام او درنښت تاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هان په ټوله کې چې راسه موږ هغه جمع په مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان زه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د ښځو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، د کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیچا، هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودی چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولنه چې مخکې په تیر شلو کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی و افغان ما ونند چې واقعا د دې ملاتړ موږ در په رښتینې ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې شکل په دې و کچیرې دلته مابینځ کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیریدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاهد و چې په ایران کې یو مېرمن ووژل شو، نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رغ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان، که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هېڅ نه وه اتاق مشرانو مخکی او اعلامیه خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولې. نو نړیوال ټولنې هیڅ نو کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوي. ولې راځو کچیر اوسنی حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې وخت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه وسی، رشتین ډول کچیر واقعا نړیواله ټولنه، امریکا یا هم د اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځین واخلو او ډیر لس راوړنی به ولرو. هم دا طالبان به تاسو وګوري، هم به د جمهوریت نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دی ومني. ځکه کله چې دی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لږ سر باندې سره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې سره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ باندې کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دی بیرته افغانستان ته راستانه سول، حکومت د دی په واک کې سنو، دی بیرته هغه مسلمانان سو، دی طالبان سو، دی بیرته هغه سخت دریځ کسان سو. آیا ولې د دی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانان پر دې باندې واقعا باور کړو او دی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان وو، سو جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې وخت دی ته ورسېدې، نو دی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسی کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې، په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هر اونۍ دي ترالیږنو دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړی وای. که دی وخت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو. موږ په دې پوهېږو چې طالبان خپل نه دی راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي دي، تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله ترسره شول، نو دا ټول واضح ده. دا جواز ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم. ولې که دلته واقعا نړیوال ټولنه، اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دی او واقعا د اوسني حالات نه دی پر پیرسو، نو دی کولای شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیې سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریسه تغیر کوي او زه به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه اغلی اسحق زی زبرت تاسو ترځم او جی امیل صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. مننه اول چې تاسو لمشتر په دې خبرونه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکی، قطری او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسې په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي پخپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دې نه زمونږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زمونږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار و نتیجه دا دی چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دې دا وطن پریدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوها او هنر ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځای نه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړي ډوډۍ جوګه